د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 15مه ده چې د 2018 میلادي کال د جون له شپږمې سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دوو غونډو کې برخه اخلي. دغه راز د افغانستان د جرمونو نړیواله محکمه وایي چې د افغانستان حکومت یو شمیر مهم اسناد ور سپارلي چې د یوې نیمې لسیزې په ترڅ کې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه تحقیقاتو سره مرسته کوي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فاسر کړه څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات دې ته تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. څلور عربي هیوادونه پر قطر په غوسه شوي چې ولې د دوی د 1400 غوښتنو یو فهرست منفي ځواب ورکړی دی. تمه ده چې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وایي نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل
تاکل شوی ده چې نن پنجشنبه جمهور رئیس تاجکستان هیواد ته سفر وکړي ترڅو د کاسا زر د پروژې پرانستل
کړي. کاسا زر هغه پروژه ده چې د قرغیزستان او تاجکستان 300 میگاواټ برېښنا افغانستان ته او 1000 میگاواټ د افغانستان لارې پاکستان ته انتقالوي. د کاسا زر پروژې د پرانستو په غونډه کې باندې د افغانستان د ولسمشر سربیره د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشران او د پاکستان د تاجکستان ولسمشر د قرغیزستان صدر اعظم او د پاکستان صدر اعظم هم برخه واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل زموږ عملیات دوام لري. پاکستان هم خپل چمتووالی څرګند کړی. ښایي په لنډ وخت کې په یوې دو میاشتو کې نه، تر هغه په لنډه موده کې دا عملیات پیل شي، خو اعلان ته باید انتظار شو. د پاکستان حکومت روانه اونۍ د امریکایي سناتورانو له یو پلاوي سره موافقه وکړه چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته به د امریکا تر څارنې لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې په هلمند کې یو 19 کلن امریکایي عسکر له اخیستو ټپو ساور کړی ده. دا عسکر د دوشنبې په ورځ هغه مهال زخمي شو چې جګړه نه وه او د هوان په څیر مرمۍ ولګېد. په دې پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په هلمند کې طالبان فعال دي. نن به په فیض آباد کې د هغې پولیس جسد خاور ته وسپارل شي چې تېره اونۍ طالبانو برمته کړې وه. طالبانو اونۍ مخکې دوی پولیس له برمته کېدو وروسته ووژلې او د هغوی مړی یې سیند ته واچول. د بدخشان د والي مرستیال ویان ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
پولیس چې طالبانو یو کمین کې شهادت ورسېدې، دوی جسد پیدا شوی دی.
دا دوی وژل شوی پولیس خویندې وي چې دی یوې مړی پرون وموندل شو او د بلې یوې لا انترای تم دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحده ایالات دې ته تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. دغه د روغې جوړې نوی نیت روانه اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر کتنې مخکې څرګندېږي. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ وویل چې متحده ایالات تیار دی چې له روسیې سره په همکارۍ په سوریه کې د الوتنې د ممنوعه سیمو او پر اوربند ګډې څارنې د یوې میکانیزم د رامنځته کولو لپاره وړاندیزونه واوري. د ټیلرسن په وینا د متحده ایالاتو او روسیې همکاري به په سوریه کې د ثبات لپاره لاره هواره کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لومړي ځل لپاره سبا په هامبورګ کې د جی شل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې تر څنګ وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې شمالي کوریا د لومړني قاروهونکو توغندي د آزموینې له امله د هیواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډیر ژر د نوي پریکړه لیک مسوده وړاندې کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي نیکه هیلي د چهارشنبې په ورځ وکړه. هیلي وویل دغه نوي آزموینې د شمالي کوریا لخوا څرګند پیاوړی پوځي لمسوونکی اقدام دی او زیاته کړه چې که دغه کړکېچ ته ډیپلوماتیک حل لار ونه موندل شي، متحده ایالات خی ل پیاوړي پوځي ځواک څخه کار واخلي. روسیې که څه هم د شمالي کوریا د دغه توغندي آزموینه غندلې، خو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د نورو بندیزونو له لګولو یا د هر پوځي اقدام سره مخالفه ده او غواړي چې شمالي کوریا او متحده ایالات د دغه کړکېچ د کمولو لپاره جوړ جاړی وکړي. چین چې په سیمه کې د شمالي کوریا یوازنی متحد دی، هم د دغه نوي توغندي آزموینه د نه منلو بللې، خو د دې هیواد په وړاندې د پوځي قوې له کارولو سره هم مخالفت څرګند کړی دی. څلور عربي هیوادونه پر قطر په غوسه شوي چې ولې د دوی د دیارلسو غوښتنو یوه فهرست منفي ځواب ورکړی دی، خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر پر دې هیواد چې ټولې اړیکې ورسره شلولي سمدستي نور بندیزونه نه دي لګولي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې پرون د یو مسافر وړونکي بس او تراکتور ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه یولس تنه ووژل شول او شپږ دېرش تنه نور ټپیان شول. پولیسو وویل چې دا پیښه له یخ ښارګوټي ته نږدې هغه مهال وشوه چې له کراچۍ راولپنډۍ ته په لاره مسافر وړونکي بس په تراکتور پورې تړلې کراچۍ سره ولګېد. د بس چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړ او له یوې ونې سره ولګېد. ازادي رادیو اوري که خبرونه به هم غواړي ولولې، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دوه غونډو کې برخه اخلي. افغان ولسمشر به دغه راز د پاکستان له صدر اعظم سره هم وګوري. کابل هر وخت د پاکستان په سیاست کې پوځیان واکمنان او واکداران ګڼي. څرنګه افغان ولسمشر له نواز شریف سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي؟ د جنګي جرمونو نړیواله محکمه وایي د افغانستان حکومت یو شمیر مهم اسناد ورسپارلی دي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لومړنۍ کتنې له حاله مو خبرو. د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دوه غونډو کې برخه اخلي. لومړی یوه د کاسا زر په نوم د افغانستان له لارې پاکستان ته د تاجکستان او قرغزستان د برېښنا د انتقالولو د پروژې د پرانستو غونډه ده. تر دې څلور اړخیزې غونډې وروسته په پام کې ده چې اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د سیمې پر امنیتي وضعیت په یوې درې اړخیزې غونډه کې برخه واخلي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې نن د کوربه هیواد په ګډون د څلورو هیوادو مشان غونډه کې بیا تمه ده چې د کاسا زر پروژه پرانیسي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی ده چې د کاسا زر پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان، افغانستان او پاکستان ته 1300 میگاواټ آبي برېښنا انتقال شي. له شوی موافقې سره سم به 300 میگاواټ برق په افغانستان کې استعمال شي او زر میگاواټ به پاکستان ته صادر شي، چې د دې برېښنا له درکه به افغانستان د ترانزیت پیسې ترلاسه کوي. د کاسا زر پروژې ترڅنګ د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په منځګړیتوب ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سیمې پر امنیت خبري وکړي. نواز شریف پرون دوشنبه ښار ته ورسید او د تاجکستان د ولسمشر سره یې ولیدل. تر دې لیدنې کتنې وروسته امام علي رحمان ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی.
زمینی بررسی او محاکمه وضعیت امروزی منطقه
د سیمې وضعیت ته په کتو د افغانستان موضوع زموږ د خبرو یو اصلي مسله وه. په افغانستان کې بشپړه سوله او ثبات زموږ هیوادو ته ډیر مهم دی. موږ پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د دوامدار سولې او ثبات لپاره دوه اړخیزه او څو اړخیزه همکاري همغږي سره ولرو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د کابل دوشنبه او اسلام آباد چارواکو په درې اړخیزه سرمشیزه کې به د انرژي، ترانسپورت او د درو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو هم خبرې وشي. د افغانستان او پاکستان خړپړ اړیکو د پاکستان او تاجکستان صادرات اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دغه دوو هیوادو سوداګري 15 میلیون ډالر ته راښکته شوه چې د وړم کال په پرتله 14% کې کم و. د پاکستان د سر اعظم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز په وینا تاجکي رسنیو خبر ورکړی دی چې اسلام آباد هڅه کوي چې د تاجکستان په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان روابط بهتر شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان مشران به د دوشنبه په ښار کې د کاسا زر پروژې د پرانستلو ترڅنګ په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه بیا هم احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي مجیب المر سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې کابل هر وخت د پاکستان په سیاست کې پوځیان، واکمنان او واکداران ګڼي، نو څرنګه ولسمشر اشرف غني له صدر اعظم نواز شریف سره پر امنیتي موضوعاتو غونډه کوي؟ ښاغلی المر په ځواب کې وویل
د پاکستان ستابلیشمنت مته دوه برخه باندې شل کی یو پوځي برخه ده د دې تنګ بل ملکی برخه د ملکی برخه د پاکستان او وګړي د ټیکا حکومت دی. هغه په دې معنا چې دوی تقریبا د عامه خدمات وړاندې کوي، په لوی سیاستونو کې دوی قطن کار نه لري او د جمهور رئیس غنی او شریف او د پاکستان د ولسمشر لیدنه هم په همدې تړاو بل کې دی شي دوی اقتصادي اسپام کې نیولی ده او امنیتي مسایل به د پوځ سره مطرح کېږي. د دې تر څنګ په وروستیو کې پاکستان کې د ملکي حکومت یو څه خوځېدلی ده او حتی کوي چې سیاست تلاش وشي او سیمه ییزو نړیوالو سیاستونه په خپل لاس کې واخلي.
المر صاحب، په اوسني شرایطو کې د افغانستان د امنیت په مسله باندې آیا په کار دي چې له نواز شریف سره خبرې وشي؟
مخکې مې اشاره وکړه چې نواز شریف کې کمرول نه لري د پاکستان په سیاست کې، اما یو ظاهري هڅه دي او یو د فردي تشه هڅه دي. دا غل دین د ظاهري هڅو په لړ کې او تقریبا یو تشکیلاتي اړخ لري او هغه په دې معنی چې د افغان حکومت او د پاکستان ملکي حکومت خپل غاړه خلاصوي، دا چې د فردي تشه د پاکستان او ناظري خبرو ته هغه د ځلا مسله ده. د عالی تشکیل شي چې د پاکستان حکومت تر هغه نه فاته کې دا پاوز د منځنۍ کډول لپاره هم کار وکړ څنګه امریکا سره تعامل کوي.
د تاجکستان ولسمشر له نواز شریف سره په خبرو کې وویل چې تر هغه څه په افغانستان کې امنیت رانشي په سیمه کې د پرمختګ کارونه لخند او ځند سره مخامخ شي. آیا تاجکستان کولی شي چې د غاصل ته په کتو سره په پاکستان باندې فشار راولي چې له افغانستان سره روابط بهتر کړي؟
زما په نظر تر دې راځي پورې د فشار په توګه نه مطرح شي پاکستان، بلکې د ګرینګل په توګه مطرح شي چې واړی د افغانانو سره مشال پاکستان او مشترکې نه دي. دا شی د څه چې جمهور رئیس غنی پاکستان ته تفاهم درلوده هغه کې ډیر مسایل وړاندې سم بیا هم پاکستان کې نه و او په دې برخه کې افغان حکومت یو څه زغړلې دي چې پاکستان ته د څه مخکې هم دی وبله کې د جمهور رئیس غنی او نواز شریف پورې دل او زه بیا غوړي کچېرې دا اعتماد رامن ته شي بیا کې دې شي مخامخ لیدنې ته ستاره شي او په ورستۍ کې کابل ته د امریکا د کانګرس کومه چې راغله هغه هم په مسلې دی ونه غوښتل توافق شوی.
د سیاسي چارو کتونکو مجیب المروچه د دوشنبه کې د افغانستان او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ د امنیتي غونډې په اړه نظر څرګندو ټاکل شوی ده چې نن دواړه مشران، البته د تاجکستان له ولسمشر سره یو ځای په درې اړخیزه غونډه کې د پر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت ساروان د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب د افغانستان په اړه لوستي دي او غټه کې وړاندې کوي.
نېشنل انټرست خبرونه د جیمس پی فارویل لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې څلور لاري چې امریکا ورباندې د افغانستان ستونزه سمولی شي. لیکوال د پایل په جملو کې کاږي په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې غور کوي چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي. اصلي مسأله دا ده چې موږ د کومې احتمالي سیاسي نتیجې د ترلاسه کولو په لټه کې یو. پوځي قوه یوازې سیاسي موافقیت د رسیدو یوه وسیله ده. د نېشنل انټرست لیکوال وای اوس د ولسمشر ترامپ حکومت په دې غور کوي چې افغانستان ته نور ځواکونه ولیږي او کنه. او دفاع وزیر جیمز ماتیس کانګرس ته ویلي د نورو ځواکونو له لیږلو سره به په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک ظرفیت لوړ او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې بهیر چټک شي. لیکوال شاغل فارویل پوښتنه کوي چې دا هیله تر څه حده له حقیقت سره سرخوري. دی وای چې په 2011 میلادي کال امریکا په افغانستان کې 1,00,000 پوځیان لرل. دا ځواکونه د سټانلی مکریسټل او ډیوید پیټرایس په شان جنرالانو تر قوماندې لاندې ول. نو مخکې تر دې چې امریکا په افغانستان کې د سرو مال نورې قربانۍ ورکړي باید ځینو سختو پوښتنو ته ځواب ومومي. او هغه دا ده چې آیا د عسکرو لیږل به د دې سبب شي چې په نهایت کې سیاسي حل ته لاره هواره شي؟ نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو افغانستان او پاکستان ته د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا جرګې د پلاوي پر سفر تبصرې خپرې کړې دي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه د دغه پلاوي د غړیو له قوله وایي چې امریکا لا هم په افغانستان کې د سولې لار نه لري. په دې لیکنه کې چې له کابله سون ایګل راسموسن ورځپاڼې ته لیږلې ده راغلي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کلونو وروسته امریکا لا هم د سولې د راوستلو لپاره د بری ستراتیژي نه لري. خو د نېشنل انټرست ورځپاڼې د لیکوال د نظر خلاف کابل ته تللي امریکایي سناتوران د افغانستان ستراتیژي له دې کبله ناکامه بولي چې امریکا دغه هېواد ته ژر نور سرتیری نه استوي. امریکایي سناتورانو څو ځلې د ولسمشر ترامپ پر ادارې ژغ وکړ چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي ژر بشپړ کړي او د هېواد ته نور پوځیان واستوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې هم د سناتورانو دا خبره اخیستل شوې ده. په دې لیکنه کې چې عنوان دی افغانستان ته تللیو سناتورانو ترامپ ته د ډیپلوماتیکي خلا په وړاندې خبرداري ورکړل ولو. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې غړیو په کابل کې د سه شنبې په ورځ ولسمشر ترامپ ته خبرداري ورکړ چې د افغانستان د سیاسي او پوځي کړکیچ د مخنیوي لپاره نیمګړتیاوي ختم کړي.
ازادي رادیو اوري د سهار او بجې او تل استقیدي د جرنګي جرمونو نړیواله محکمه وایي د افغانستان حکومت یو شمیر مهم اسناد ورسپارل دي. د نړیواله محکمه ویلي دي چې د دې نوې اسناد لمخې دوی خپل کارونه زندولې ترڅو د غو نوې معلوماتو پرانا کې د نږدې وینم لسیزې پترس کې تر سره شوی جنگي جنایتونو تحقیقات وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د نړیوالې جنایي محکمې وی څارنوالي رويټرز اژانست وویل چې په افغانستان کې له 2003 کال راپدې خو چې کوم جنگي جرمونه شوې دي د هغوی د دوسیو څېړنه د دې لپاره وزندیده چې نوي معلومات ترلاسه کړي دي. په دې کې هغه دوسی هم شامل دي چې په کې امریکایانو د جګړې له نړیوالو اصولو سرغړونه کړې ده او د جنایت په ترسره کولو تورن شوې دي. د جنایي نړیوالې محکمې څارنوالي فاتو بن سودا وویل چې تموا د نومبر په میاشت کې د دې دوسیو څېړل پیل شي. خوروس تر دې د پریکړه ځندنیشوه چې دوی له کابل ډیر مهم نوي معلومات ترلاسه کړل. د څارنوالي بن سودا دفتر ته یو ایمیل رسیدلې دی چې په هغه کې د افغانستان حکومت خورا زیات معلومات ورسره شریک کړي دي. د څارنوالي په وینا دغه معلومات پرته له شکه پر دوسیو اغیز کوي. د ابتدایي څارنو له مخې د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی څارنوالانو داسې اسناد ترلاسه کړي وو چې پر دې دلالت کاوه چې شایي دغه څه شوي وي. پر دې پیښو طالبان د هغوی ملاتړي افغان چارواکي امریکایي پوځیان او د سی آی غړي تورن کېدل. د رویټرز اژانس په وینا په دې برخه کې رسمي تحقیقات پرته له شک چې د امریکا د متحده ایالاتونو او آی سی سی کمزوري اړیکې پس خرابوي. واشنگتن هسي هم د دې نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او په خوای هم مخالفت ورسره کړی دی. د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالان وایي په نوومبر کې چې دوی کوم راپور خپور کړ د افغانستان حکومت عکس العمل وشو او په دې لړ کې روان کال دوی ته مهم معلومات وسپارل. آی سی سی وای شای ځین معلومات د افغانستان د محکمو د ادعاو پر بنسټ وي چې د همدې لپاره دوی دغه اطلاعات په ډیر دقت څیړي. آی سی سی هغه وخت دوسیه تعقیبوي چې د افغانستان په څیر د دې نړیوالې محکمې یو غړی هیواد ځینې دوسیې په خپله خاوره کې نشي څیړلی او یا نه غواړي چې وی څیړي. نړیواله جنایي محکمه وایي کله چې د نویو اطلاعاتو څیړنه بشپړه شي بیا به دوی پریکړه وکړي چې تحقیق پیل کړي. په دې برخه کې دې دفتر نور توضیحات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خرز د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان کال په لومړی او دریو میاشتو کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه د تیر کال د لومړی او دریو میاشتو په پرتله زیاته شوې ده. کمیسیون وایاند ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي او هغه کسان مجازات کړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کړي یا په تاوتریخوالي په ترسره کولو کې لاس لري. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال صفون کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي د روان مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 8.3% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه موده کې په دې اړوند له ټول افغانستان څخه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سره 900 شکایتونه ثبت شوې دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 950 لښو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.3% ډیر والی شي او د کمیسیون په همدې اړه اندیښنه لري. بدبختانه د افغانستان په ټولو سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه ترسره کیږي. د وای چې په دغه تاوتریخوالي کې د ښځو وجل په بدو کې د نجونو ورکول جنسي تیری او وهل تکول شامل دي. سریخ زیاته کړه چې یوازې په تیرونه کې 15 د قتل قضیه د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون سره سب شوی چې په خبره د دوه قضیو عاملین تر دې دمه د قانون منګول ته نه دي سپارل شوی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د معلومات لمخې کڅ هم د شوزو په وړاندې تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې شته، خو پر روان کال کې تر ډیره د تاوتریخوالي کچه په مرکزی زون کې ډیره شوې ده. بي سي وادي غريبي نامني د قانون نامل کېدل د غیر مسؤول وسلوالو موجودیت عدلی او قضایی ارګانونو ته نه لاسرسی او تر څنګ اداري فساد هغه څه دي چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په وینا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. د کمیسیون له حکومت څخه ورتل چې د معافیت اصل له منځه یوسي او د دوه قضیو عاملین مجازات کړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه د حکومت له ژمنو څخه ده او په دې اړه جدي دي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مبارزه و خشونت علیه زنان د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پاړه حکومت ژمن دی او په همدې خاطر د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پاړه یو کړنلار جوړ کړي چې پترڅ کې به هغه کسان مجازات شي چې د خزو پوړاندې تاوتریخوالي کړي او قضیه به په جدي ډول وڅېړل شي.
په ورته وخت کې د افغان د ښځو ټولنې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې په لوړېدو اندېښنه وښودله او زیاته کړه تر هغه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په ټول هیواد کې پلی نه شي ناممکنه ده چې په دې برخه کې پرمختګ وشي. د دغه ټولنې غړي ټینګار کوي دیني علما باید د ښځو د حقونو په اړه په ټول افغانستان کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوی ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران د لومړي ځل لپاره سبا د جرمني په هامبورګ ښار کې د جی شل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشري تر څنګ مخامخ کتنه وکړي. دا لومړی ځل دی چې دواړه مشران سره ګوري. د دواړو هیوادونو اړیکې هم په وروستیو کې په تېره بیا د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې له امله یو څه ترنګلې شوي دي. جزئیات د ملالې بشیر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جولای په 8 نیټه د جی شل سرمشریز پر مهال له یو بل سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر د تیرې پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دوی د غونډې اجنډا نه ده مشخصه، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په همدې ورځ وویل چې د اجنډا تمرکز پر دې دی چې څه ډول ډیالوګ بیرته عادي حالت ته راوستل سي. که څه هم ټرمپ د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال ویلي و چې له کرملین سره به نږدې اړیکې غواړي، د همبورګ غونډه په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې اړیکې ډېرې ترینګلې سوي دي. روسیه د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه ردوي، خو د امریکا استخباراتي ټولنه وایي چې مسکو دا کار کړی دی. څېړونکي موافق دي چې ټرمپ شایي پر پوتین فشار رانوړي چې باید د منسک د موافقې له مخې خپلې ژمنې عملي کړي، څو د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، او یا هم د روسیې ولسمشر ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې خبره ور یاده کړي. د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په شورا کې د روسیې متخصص سټیفن بلانک د ازادي راډیو خبری څانګې ته ویلي چې دا غونډه پوتین ته مهمه ده، ځکه د امریکا د مخکېنی ولسمشر باراک اوباما د دورې په وروستیو کې له روسیې سره هر ډول تماسونه بند شول. دی وایي زه هیله لرم دی واقعیا پوتین ته ووایي چې پوتین به د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر له جدي نتایجو سره مخامخ کیږي، او که غواړي له امریکا سره ډیالوګ ولري ځینې اقدامات به کوي. د بېلګې په توګه دی به د مینسک موافقه عملي کوي، او په لویدیځه اروپا کې به د جګړې راپارولو څخه لاس اخلي، او همداسې نور، ځکه د ډیالوګ لپاره هیڅ اساس نشته. د ټرمپ او د روسیې د ایجنټانو ترمنځ د احتمالي تماسونو په اړه په امریکا کې ناندرۍ راپورته سوي، او څېړونکي وایي چې د کانګرس ګڼ کمیټې د دغو تماسونو په اړه پلټنې کوي. اف بی آی هم تحقیقات کوي، او په دې وروستیو کې ټرمپ د دغې ادارې رئیس جیمز کامی هم له دندې ګوښه کړ. د عدلیې وزارت وروسته یو ځانګړی پلټونکی وټاکه چې د تماسونو په اړه تحقیقات وڅاري، او چارواکو ویلي چې دا تحقیقات په پوره جدیت سره پر مخ روان دي. د ټرمپ مخکینی د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین هم وروسته له هغه له دندې ګوښه کړای سو چې د سپینې ماڼۍ چارواکو ته یې له روسانو سره د تماسونو په اړه ناسم معلومات ورکړل. د ټرمپ لخوا ټاکل سوی لوی څارنوال هم د ورته تورونو له کبله تر جاج لاندې دی.
او اوس هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر به نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په دو غونډو کې برخه واخلي. په یوه کې د کاسا زر پروژه پرانیستل کیږي، او په بله کې هم په درې اړخیزه غونډه کې پر امنیتي موضوعاتو خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د امریکا متحدو ایالتونو دفاع وزارت تایید کړ چې یو عسکر چې په هلمند کې ټپي شوی و سا ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات دې ته تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي د شمالي کوریا د لومړني قاروهونکي توغندي د ازموینې له امله د دې هیواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډېر ژر د نوې پرېکړې لیک مسوده وړاندې کوي. څلور عربي هیوادونه پر قطر په غوسه شوي چې ولې د دوی د دیارلسو غوښتنو یوه فهرسته منفي ځواب ورکړی دی. او د پاکستان په پنجاب کې په یوې ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي، او شپږ دېرش نور ټپیان شوي دي. او اوس هم پام وکړئ د ژوند رنګونو یوې بلې برخه ده.
د ژوند رنګونه.
نوم می عبدالرحمن د نیمار ولایت.
اکله چې تاسو د فطر اعلان ایتاس خبره په دی و چې تاسو نن نو وخت راغلی کنه په دی باندې جرو بس کله چې تاسو ته ولې د ستونزه را مست تاسو
مونږ ته د نو وخت د رسیدو دو درې لته دي. اول اومده لته مونږ ته خار ته ز پخپل ډریوریم عمل را رسوم ځان ته زن نه چې نو وخت راځم، بلکې ما سره 15-17 مامورین دي. دویم ازری ته نو وخت رسیدي لته خار کې د ترافیکو هجوم ده. ترافیک په غرفه کې ناشتي یو کسی یا دوه کسانی ولاړی، اغه نوري د غتونستان تیر هزي کارته باید تونستی پیسې ورکی، اگر اپریدی کارته هغه په غزه کې تاویږي راتاویږي چې دوه درې تونه ته تاور تاسو موټر ډیر دي شاته پرځه ته اصل موټر دریږي، اغه موټر ته پیسې نو ورکی، هغه موټر وان چې نه بلدی اغه اماغه سر نه بیرته تاوي، اغه الټرش جوړي چې دا پیسې ورکړي او پول تر ورسید او دا بیرته خپل شتاب پن راتاویږي دا دل ترش جوړي.
غیر لدینه چې مامورین دفتر ته نو وخت رسیدي کنه کله چې لارې بندي نور کوم سوندر منځته کوي.
نو مریض شفاخانه ته څو په وخت رسول سي ک فرزان زنانه د اولاد په مشکل سره مخامخي نو بشغیت دملار کې شهادت وي.
ترافیک په دې برخه کې څه کولای سي چې دا لارې خلاص سي؟
ترافیک په دې برخه کې د سې کولای شي چې هغه موټر چې سرکونه بندې لکه د تونستان راځي هغه ته مغه د جادي په خلی کې پول تاوسی نو دې په لوتي موټر راځي هجوم کمی ما غوړ زده یو ستونزه وکړه کارت سودا تر غلو ما یو ډرایور ته ویل کرولا والا ته ورته موټر دی هغه ورته ویل به در ما خو به د سې خود ستادستم ته به دستم دی یا به کی گفتي هغه ډرایور دې موټر نه راکته کې په دسې نمونه و هغه چې الله خواري ورته وکړو دي هغه کرولا پسې مشاته تلو 500 موټر جمع سو او دا دې زور واکي موټر پسې مشاته 300 موټر جمع سو بعد لاغې نه هغه کرولا والا په یو رقم لار ورته ورکړه
دا د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتره